سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: په کابل کې د پرونی حملې درانه مرګ ژوبله،
شهرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله، په دې لاټه کې واچوي مسئول تا په ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملان یې
اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي.
د بودا پر بوتانو ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې
سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
او د افغانستان او هند د کرکټ مهمه لوبه او د ملي لوبډلې له مینهوالو د کرکټ د ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر 2 د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد 18 قضیې ثبت شوې دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوی. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ را تګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتک بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی و چې هغوی خای په دې تړاو خپل غوښتنې درلودې.
د چمن ځای چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی و اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتک او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له وکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودیدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ یو سلو لسو هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. کدا او نور خبرونه غواړئ چې ویل ولې او وی ګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 12 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د 11 میاشتې یا نوومبر له 3 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 422 روغتون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان د حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون برید کړی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 422 روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وجل سویو له کورونایو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنونکو مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روختون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړي او سوله ټینګه کړي ده. پا پرون سه شنبه لومړی روختون ته نږدې د دوو چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د شلو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وایي په روختون کې دننه څوک نه دی زیانمن سوی، خو له روختونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل سوي، دغه راز پنځه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې سوي ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه وو، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي والته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله د 320 وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو، لرې نه مو ولیدل، البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه ساحه ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختونه حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روختون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډله ییزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت یې هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 150 زیات نور ټپیان سوي وو.
د کابل پر وزیر اکبر خان او څلور سو بستریز روختون د پرونی حمله پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جومات ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او همداراز په ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې دي. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي. او لومړی ترې پوښتلی دي چې هغه کسان چې په ننګرهار کې وژل کیږي یا ورکیږي څوک دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کومه لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفي وژنې هم دي، د خلک تښتول کېږي هم، بیروسته مړې وموندل شي، ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې پسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربیره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالیستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډیر په اوج کې ده، د یو بل دینی عالمانو وژنې، داعش چې د سلفي عقیدې خوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې ده په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغه ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاود سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
شو د طالبانو دښمنی پوخه هم وا اوس هم اشته دی، صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، دا غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په 13 اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې را یوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي، دا غا د مقناطیسي
بمونو چسپکی بمونو حملی چدی دا ټول دایښ کې دوی ذمہاری مسولیت هم اخلي بل ځینی هدفي حمله هم دوی کړی دي په ولسوالیو کې هم په شیرزاد خوګانو کې په چپرر کې په کوټ کې بټی کوټ کې په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړی دي ځینی نه رپورٹ کیږي طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دی ورکړي رسنیو ته خو ځایي خلکو نه چې موږ ورو نو دا روانه ده دا کیسه او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره یې کار کوو یا د نورو امنیتي ادارو سره په تېر حکومت کې کار کوو طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي نو هغوی مجبوره دي چې د ځان دپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف نو که دا وشي دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو دا هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلکو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي دا به یو ډېر لوی سردرد دی نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې
د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخ و چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت او مرموزو هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې د کابل پر سردار محمد داود خان 420 روغتون د پرونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی یا داعش. د دې ډلې خبري اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه د پرونی حملې مسؤلیت منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو د شپې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د نیت لري چې پر لویدیز تروریستي بریدونه وکړي. شغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپژو تر 1200 پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوه کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقاله په اخر کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي بریډ له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه له وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول ورا وروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت وپیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیتونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او وی ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولې دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبان او کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي موافقه وکړه چې هغه حکومت پر رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بامیانو پر بودا بوتانو دزو اندېخنې پرولې دي. د اندېخنې ورسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خبره شوې ویډیو کې ظاهرا وسلوال طالبان د بامیان د دغو بوتانو پر لور د دزو په حل کې ښکاري. طالبان وایي د هیواد ټول لرغونی او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو دزی پر ټولنیزو رسنیو د خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان لبه لبه لوړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف دزی کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې دزی سي د خنداګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سوي ده. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغونی آثار او آبادات لري، خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمند تاریخي آباده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله کوخدای وو وخت افغانستان کې سوله راغله، نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پریکړه چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په او به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی سره په خپل حال پاتې او که څوک د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه د غوی مخنیوي کوي او د قانون عدالت به سمه.
که څه هم لکاغلی وسیق د ازادي رادیو پښتنه مشخصه د همدی خبري سوي ویډیو په اړه و، خو نو موري په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چالو خاطر سره سوي او یا هم په دې اړه چیرنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولې کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بوت د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته او څور غول څه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهراني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ورستۍ معلوماتو لمخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترلاسه کیدل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د کرکټ په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور واوري، ځکه نن د هند پر وړاندې د افغانستان مهمه لوبه ده. د راپور شیبه وروسته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم.
د
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان ولایت کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه مظاهره کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان ویلي دي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 13 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. د نړۍ د 110 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 اتیاد ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کاله پورې به د ځنګلونو وهل دروي. پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدراعظم د دې ژمنې هرکلی وکړ او د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل ویلي موکلې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته ورزو. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې چې د نننۍ مسابقې د ننداره پر مهال نظم مراعات کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له هندوستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د اصغر افغان پر ځای به چې د نامیبیا پر وړاندې مسابقه یې وروستۍ وه اوس په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو د هله د خوښتې چې میدان ته راځي ځان سره ټیکټ راوړي ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بے نظمی چې دوبی ګراوند کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آی سی سی پیج کې همدا غسه ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقې ورسته نړیواله مسابقه و شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یک شنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ساعت 7